دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر نه او په کابل کې اتنی می بجه شوې دونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 13 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه غړی سلام پښتونخوا کې درته از هارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د قبایلی سیمې مشرانو په یوه چرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکو فیصله به قبایلی ولس پخپله کوي په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوی خزا بیرته خوشی کړل شوی ده او د روس په خار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې اوسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینې مشرانو ویلي دي چې د فاټا د راتلونکو پریکړه به دوی پخپله کوي تر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویل د قبایلی ولس لومړی خپل سیمو ته ولېږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د ارې پریکړې ملاتړ کوي
د باجوړا د وزیرستان د دا پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي په زور په چپ په موږ هیڅ څه نه لري کړه ته زور باندې کې تاوال زور باندې پیسې به ولس کوي
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 65,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي تېر ورځ د اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري خبر پاڼه سیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کیږي خو بیا د باړې ځنو بې کوره شوو کسانو مشال ریډیو ته پرون ویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نخښه کړي پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وشل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپا وهله پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي افغان چارواکي وایي باید د پاکستان د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډول سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډول سره خبري وکړو
یاد دی وی چې په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی به افغان حکومت سره پوره همکاري کوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي سخت دریځ وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جرمونه او جدي سرغړونې کړې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بدر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیرې کړې دي او خلک یې برمته کړې دي نوموړي ویل افغان دولت باید په دې برخه کې داغو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې دغه سرغړونې یې کړې دي په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکې خزه چې په اگست میاشت کې تختول شي وو بیرته روغ رمټه خوشی کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن خزه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن خزه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوی د اگست په 18 نیټه په کابل کې په گاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې گاډي ودرول او وی تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني خزه د خوشی کېدو په خبر ډیر خوشاله شوی او دې لړکی د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولی هم دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 یې په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله د شام ولس په خپل وکړي. دیمتری مدودیف وویل د روس لپاره مهمه خبره ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلی ولس ته ورکړل شي. د خیبر جن صاحب باړي سیمې ته بیرته ستنیدونکو کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سواد.
او د سیمایزو چارو اوسیدونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه خای لا پسې اوږد شي.
طالبان به په دې څوک کار نه کوي چې بارني قواوې به ووځي. امریکا به ناسته وي، طالب هم جنگ کوي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځي. د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرین جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپل کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي. حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی.
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لته یو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نام بارو بوسا ان شاء الله دا ورځ بل لرنوي چې څنګه د مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دی د قبایل او د مشرانو لوي کتر تا کونسل وی آئے کتر تا اسمبلی وی آئے دے دبو اے لوکوں نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکوں نا منتخب شی آغا بیا فیصلہ ہو کی چے یا لامو دے فٹا مخکنہ شکل سپ گور دائی.
دا جرگے پا آخرہ کے مشہرانو سو قرارداد وڑان دے کڑل چے دوی دا فٹا پرلیمانی غڑو دا فٹا مستقبل پاڑا فیصلہ را داوی او دغه فیصلہ با قبائلی اولس کوی. دا قبایلی سیمو ټول به کور شوی خلق دے زر تر زرا واپس کړل شي او دین پس با قبایل دراتلون کی پاړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو دے منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران بای پټاکنو غړی جوړیږي او ځان لا دے داغه گورنر وی چې هم قبایل وی. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نور وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسې باړې سیمې ته د روان کال مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ دوام لري، خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېخې ستونزې ورته حل کړي. مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شوی خبر پانا کی د یاد ادارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,400 رجسٹر شوی کورنۍ او 14,043 نا رجسٹر شوی کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمیرې 13,496 کورنۍ جوړې او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین اوړان دي اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوی دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خو بیا د باڑی بیکور شوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي او دا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم ګونو کړی وا هغه شې مونږ ته مکمل نه دی ملو شوی نر بیا ته چې ورسې ګونه مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندې تلته د سر سورې نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زته نه اول و پسې د پاره چې کندې پیسې ته نه غوړم کده 10,000 اډوانس کینی او 25,000 بیا پسې چې کندې چې کډه یار سدلې یې نه سدلې او یار ته نه د بړې غوړن چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسنه پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپیټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یاره گاډي وړي چې دغه ځا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بل په ډګر یو باندې لیاره رسیدل لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پېښور ضلع انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پېښور انتظامی چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پېښور د انتظامیې پر دغه ګام کلکې نیوکې شوې دي. په پېښور کې د مشال رډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور پاشنګر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نخه ده لیکل شوې دي چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو له تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیس پېښور ته په داخله دوه باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې کوم فنډامنٹل رائټس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دی. د پاکستان اوسیدونکو چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، نو دا خو دا غي فنډامنٹل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایڈوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل وختم د فید لاندې ضلع حکومت ته د ځنې مخصوص حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله دے امن و امان سے جیسے غیر مخصوص حالات بھی لیا سے ایکسیڈنٹ خوشی پدا سے وجوہات کی دو ٹکر دے 144 اسلام دے دا سے جو دو یہ کولے شی خدا سے ریگولر لا نشتا چا ہوئی دا پابندی ہو لگے دی سے ڈسٹرکٹ کمشنر اگر کولے شی خپل ضلع تا انٹر کے دو دے پارا ہر قسم لا کولے شی افسر دے لا میٹر دے پارا.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخله پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ را تګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کته سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شو ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دا هم باندې پابندي لګېدلې ده.
د پېښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفې تر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تور شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان جمهوری ریاست وایي ک پاکستان په غهواد کې د فالو تر هغه ډلو ځالې لمنځ یو سی افغان حکومت ته معلوم شي چې له کومې ډلې سره سولې وکي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی خودلې ده. په دې اړه نور له کابل د کمال شاه عارف پر رپورٹ کې.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمنځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د شه او با تورست توپیر و نکړي او په سیمه کې د سولې د چنګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. شاغلی هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخ لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2018 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم ضرور ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د رواني ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکي بولی. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله رانه شي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنۍ قواوو سره. طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنۍ قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي، هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راځینامه نوی شوی نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی. او که امریکا لړا شي بغیر به وجې بغیر به امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
د روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریځ خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. موږ په کتاب سندرې هم درورو د شمالي افغان په غږ چې دا یو ځوان سندرغاړی دی، دغه غزل درته اورو.
داس مې انتیا د چې نه چاته ویلې شم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکمل شوم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکمل شوم، داس میں انتیادا چے نہ چاہتا ویل شوم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکمل شوم، نئی پزڑگی کے پٹا تصویر دے رالا راکڑن بخاس سا دوگت تصویر دے رالا راکڑن بخاس سا راکڑن بخلاس سا دوگت تصویر دستا شان لو بول شون نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم، داس میں تیادا چے نچاتا ویل شم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شم. زہر دو بالکل میں پورا گرا کی گرزی دلی دے زہر دو بالکل میں پورا گرا کی گرزی دلی دے رگ رگ کی گرزی دلی دے گورو بجانا ناچے سو پورے غم لے شون نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شوم، نئی پزڑگی کے پٹا پٹا زکول شوم،
نئی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېر ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچګزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبري جنسې باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید وسلوالو پر ضد بی د توپیره کاروایی او د افغانستان د سولې او ثبات په لټه رښتینې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلی کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس له خوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګي د اړوند بیګام دي او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټه په نظر نوي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت لپاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجې مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان لپاره کار دا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې امریکای د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضحه کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپاګاندي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار تر سره کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره شوې ده. بل پلو دی هیل نومې دی امریکایي په پانی په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنې او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغستې ده. انیسا اجمل د دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
ڈان وسپان لکی تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه وو، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکام شو خای چې د پاکستان د پوز موجوده مشرتابه د وخت ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یو پښتنه راپورته کیږي او غدا چې ک عمران خان تر سهاده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره دا ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړوي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورځپاڼې کې په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بیباوري اختلاف یو مهمه نقطه و، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړ کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوال وویل روسیه په خپل خوره کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی خو واشنگتن رد کړی دی. سالم محمد صالح رپورټ لري.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولی وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایی حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده.
موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون ویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه کړې ده. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونی او جنایتونه کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړی. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستنستې وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شترچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونی همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنگه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زی پاکستان ته سناسته شل واره په دې هیله اتللې دي چې دغه هیوادی له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلی وو، پاکستان او افغانستان په مثال دوا برغونی دي چې په یو درد او تکلیف نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کوم نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي د پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د خو تعلقاتو لپاره اهلي ځلې پیل کړي، چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د خو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی سره جوړ کړی او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو اسلام پښتونخوا خبرونه ته وګی د شاولی استاد او شراری په خبرګوازونو د سندرمو تاسو لپاره راوړی ده.
लता तवे की माता छे दरसे कुले कठिर लता तवे की माता छे दरसे
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کېږي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کېږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربیره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې څلور میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر دولس میلیونو افغانیو پورې راټولې کړي.
په خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څه د پاسه څلور میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې اته میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې دولس میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال رئیسې دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته آنه ورکړه او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به پنځه زره افغانۍ ورکړم. هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یوه حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وای څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي، الله کریم په هغه باندې درې او یا رحمت نازلوي. د درې او یا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه او یا رحمتونه د لپاره ریزرو شو، ذخیره شو. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان خودان یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسف زه وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2850 کورنۍ او تمرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري میلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو پر مخ خلاص کړي دي. د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي د دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ لاړ شي. له پېښوره شبیر رحمت جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټوله صوبه کې خوشاله د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلې دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې شپاړس ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي. دې نه وړاندې هم په لومړي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لست ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړې شوې دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ سوداګرۍ محکمې جنرال منیجر سجاد علی مشال یړو ته ویل
فرست فیز کې موږ ته سولر اسټاوسز ملو شوې اوی کې ایمیډیټلی لیفټ دی اپریشنل شو وزیر اعلی صاحب منځوري ورکړه د دیالس نور اسټاوسز اور روانه هفته کې د دیالس چې دا موږ ته هند ورشي دین پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان کالام دیر چترال دغلط چکم د ڈپارٹمنٹ ریسٹ ہاؤس دی دغه بم چې دی ټوریزم کارپوریشن ته هند اور کیږي او دا بل سیاحانو د پاره کولاږي
نو وړ زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچه کیدی خالی اوس په هم دغه ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وی او چې څومره هم دغه ګټه راځي هم دغه سیمه په پرمختګ به لګول شي
حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو یو خدای چې هغه خرچه چې دی هغه به ختم شي بل دغه ریسټ هاوس د عام عوام د پاره به کولو شي بل دغه چې دینبا یو انکم چې لکه شروع شي د صوبای حکومت همدا پلانینګ چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتی کارونو کې بچ دی هغه خرچ کیږي په ټول صوبه کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوس ګیسټ هاوس او هوټلز موټلز دي سرکاري
دغه ریسټ هاوس بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولست لپاره د دې ریسټ هاوس پرانستیدو لوجبه چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خکی او نرخونه به هم د عام ولس لپاره مناسب کړي ځکه چې د دوی په وینا د سرکاري ریسټ هاوس معیار هم خدي او نرخونه هم خدي
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لګلړ شي کنه جی نو لګه په دې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي ځکه چې هغه روزو کې لګر ډیټ زیات دغه ته ورسیږي کنه جی هم سره کې ټیګریز دی لول کې سو کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولې کوم بیا هغه هغه کسان چې دی هغه دغه ته ورولي وي زه به مس ملاويږي ټول خلکو ته او هغه ریټ کم دغه شي او مناسب بم چې ملاويږي
د پامول دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د غلیاتو سیمې لس ریسټ هاوس د عام ولس لپاره خلاصې کړې وي چې د جنرال منیجر ټوریزم سجاد علي وینا تر مخه په 15 هفتو کې د ریسټ هاوس حکومت ته 300,000 روپۍ آمدن کړې دي شمیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د سندرو عامل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4 نیمو بجو له هارون بچا سره اوریدل شي
او سمو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شی بو کې د راشد خان په غږ دا سندره تاسو ته ورو تر غیر وروسته د مشال لړیو خبرونه دوام لري
باپ چنگڑوں کے گزران زلمی تا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پی سوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے